د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی دیرشمه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 19 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشری بحران لا ژور شي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرټکی، د هلمند والی وایي د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژنې غچ به واخلي. د فا وزارت د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ د څو کلیو د تصفیې ادعا کوي، او د منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې تمریني مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. بشپړ خبرونه. د هلمند والی په مرکز لشکرګاه کې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنو سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار ووژل شو او دوه ساتونکي ټپیان شول تروریستي عمل وباله، او ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي.
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنونو چې د ظاهر حقیار قاتل مونږ پیدا کړی او د قانون منګولو ته مونږ سپارلی. موږ به دوی همیشه خپل ملت ته افشا کوو، او د دوی دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
د یو بل خبر له مخې، په غزنی کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولي ارمان پرون له خپل یو ساتونکي سره یو ځای په یو وسلوال برید کې ټپي شو. د غزنی د والی ویاند واحدالله جمعزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخې ته برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې ولسوالۍ کې اته کلي په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه کړل. طالبانو ته درنه مرجوبله واوښته، او د طالبانو له ماینونو هم زیاتې سیمې پاکې شوې.
طالبانو که څه هم په اورګو ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې وړمه شپه یې په یوان ولسوالۍ کې یوه پوسته نیولې، څلور سرتیري یې وژلي او اووه تنه نورې ژوندي نیولې دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د استولو خبر ورکوي. د سازمان پرون په ټویټر په یو بیان کې وویل چې د دې وسایلو او تجهیزاتو په چمتو کولو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر، د کورونا وبا د اضطراري حالاتو مرستندوی صندوق او نړیوال بانک مالي مرسته کړې ده. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 450 اوښتی او د مړو شمیر یې 2346 ته رسیدلی دی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې تمریني مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایډن د لوړې رسمي مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. په تمریني پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي رسمي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. دا مهال په پلازمینا واشنگټن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي لپاره په لوړه کچه اضطراري حالت نافذ دی. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له 20 زیات کسان ګمارل شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ونیول شول چې د جنوري په 16 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمیر پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ، او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړی. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمیر اوسیدونکي پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیه کې دا واکسین لمړی روغتیاي کارکونکو خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې زمینی ناروغي ولري. په روسیا کې له 3.5 میلیون زیات خلک په کورونا وایروس اخته شوي او د کورونا د ناروغانو د شمیر له پلوه روسیا په نړۍ کې څلورم ځای لري. او د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د حکومت پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی پرون دوشنبه د مسکو په خیم کې ښار کې د پولیسو له ماموریت څخه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل حکومتي چارواکو ورته ویلي که هر څوک غلي نه شي و به وژل شي.
مقاومت وکړئ، لارو سړکونو ته راووځئ، له موږ پرته بل څوک زموږ ساتنه نه کوي. زموږ شمیر خورا زیات دی. هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه
ناوالنی د یکشنبې په ماښام له جرمني څخه مسکو ته له رسېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. یوه قاضي امر کړی چې ناوالنی د 1.5 ورځو لپاره په توقیف کې وساتل شي څو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د هغه د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې به بشري بحران په 2021 میلادي کال کې لا ژور شي. بلخوان ناتو وایي سرتیری به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي.
د ناتو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنی مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دي.
د ولسی جرګې لخوا هرات ته استول شوی کمیسیون وایي چې له 213 زیاتې ډلې چې د ځینو ملاتړ ایران کوي د هرات د ناامنه کولو هڅه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د اپوزیسیون عمده ډلې د صدر اعظم عمران خان پر ضد د پراخو اعتراضونو خبرداری ورکوي. نور مطالب هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په مکړی د خبرونې لومړی موضوع ته، په داسې حال کې چې ناتو وایي شاوخوا 10,000 سرتیری به د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په روان 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیاله وایي دا بشري بحران د طالبانو د هدفي وژنو او د کورونا د وبا له کبله لا ژور شوی دی. په قطر کې د سولې د خبرو د دوهمې مرحلې له پیل سره سره په افغانستان کې د وسلوالو حملې او هدفي وژنې دوام لري. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
ناتو تړون وایي شاوخوا 10,000 سرتیری د افغان پوځیانو روزنې، سلام مشورې او همکاري ته دوام ورکوي. دغه ماموریت پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د اتی دیر شوې ودونو له شراکت د تشکیل سوي دغه ماموریت هدف دا دی چې پرې نشول سي افغانستان بیا د ترورزم په خوندي ځاله بدل سي. له افغان امنیتي ځواکونو د ناتو د ملاتړ پر دوام د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون دوشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تلیفونی مکالمه کې دواړو لورو د سولې پروسې او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ناتو د دوامدار ملاتړ په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. د ناتو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دی. په دې اکله د ولشي کوم ماموریت دوام لري.
په ورستیو کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو خبر تایید کړ چې دا په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې تر ټولو کم شمیر دی. له دې سره جوخت په افغانستان کې د روانې جګړې، هدفي وژنو او نورو ستونزو له کبله بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي اندېښنه دا ده چې 2021 کال د ملکي افغانانو لپاره خطرناک کال وي.
د
دغه سازمان د اسیا د برخې مرستیالی پاتریشیا گاسمن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د هدفي وژنو ترڅنګ د کورونا وبا له کبله راغلي بحران شای ګڼ افغانان له سختې بېوزلۍ سره مخامخ کړي.
Afghanistan was the most dangerous country for civilians in 2020.
Afghanistan pa 2020 miladi kal ki de mulkiano la para tar tulo khatarnak hewadu aw ehtimal lari che pa 2021 miladi kal ki ham waziyat da ghasiwi zaka talibano par mulkiano khpal hadafi hamle ziyati kade pa zangri dol par dawlati mamurano da harsa da corona u bala kabala la ragli bashari bohran aw da bezay ke dolastun zi sara ham mahala peshiji che da afghanano loye fisadi la sakhti bewazli sara mah مخکړه.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش د لړم یا قرب میاشتې په نیمایي کې ویلی وو په افغانستان کې اویا سلنه خلک د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 14 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیره اونۍ په یوه راپور کې وویل دا مهال 3,400,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمېر دوه برابره زیات سوی دی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت تیره اونۍ ویلي دوی د ژمي په دریو میاشتو کې یوازې پر 1,000,000 بې ځایه سویو د خوراکي توکو د ویشلو توان لري. که څه هم د ژمي سړې شپې ورځې دي خو په ځینو ولایتونو کې د جګړې اور لا تود سوی او زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبوره کړې چې هلمند، کندهار، اروزګان، فاریاب او فرا ولایتونه د بیلګې په توګه یادولی سو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدو د لړۍ دوام د طالبانو لخوا هدفي وژنو او کورونا وبا روان بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې به بشري بحران پروان کال کې لا ژور شي او بلخو ناټو وایي چې سرتیری به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي په هرات ولایت کې 213 وړې او لوی ډلې هڅه کوي چې د دې ولایت امنیت خراب کړي. د دې کمیسیون یو څلور کسیز پلاوی د هرات د امنیتي حالاتو له څېړنې وروسته اعلان کړی چې ایران هلته د نامنۍ په مقصد د 22 ډلو مالی ملاتړ کوي. دا پلاوی د هرات ځینې چارواکي هم د دې ولایت په ناامنۍ تورنوي خو ولې دا تورونه ردوي او وایي په هرات کې د امنیتي ځواکونو کمښت جدي ستونزه ده.
له هغې وروسته چې په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازو د دې ولایت له ناامنیو څخه جدي اندېښنې څرګندې کړې. ولسي جرګې د حالاتو د څېړنو په هدف د ستار حسیني په مشرۍ د ولایت یو څلور کسیزه پلاوی واستوه. دغه پلاوی له څېړنو وروسته وایي د هرات ولایت د ناامنیو لپاره 213 ډلې چې د ځینو مالي ملاتړې د بهرنیو هیوادونو له لورې کېږي کار کوي. ستار حسیني ویل 213 ډلو څخه 22 د ایران په مالی ملاتړ فعالیت لري.
د هرات ولایت ولسوالیو د نام نکولو لپاره 213 ډلې فعالیت لري چې درش پیته خطرناک فعالیتونه کوي. 22 هغه ډلې دي چې د ایران لخوا مالی ملاتړ کیږي او دغه 22 ډلې په ترور، اختطاف او نورو نامنیو کې لاس لري
او مسائل ناهمنی و نابسامانی دست داشتند.
دغه پلاوی ویل کافی اسناد سره به دغه موضوع راتلون کې اونۍ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې مطرح کړي. ایران سفارت او په هرات کې د دې سفارت استازولۍ تر اوسه د دې ادعا پاړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې دغه پلاوی د هرات ولایت په نامنیو کې د دې ولایت ځینې چارواکي هم ښکیل ګڼي خو د هرات والی به دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تشکیل کمښت دغه ستونزه ډیره کړې ده. د هرات والی عبدالوحید قطالی که څه هم د دې ولایت په نامنیو کې د ګاونډیو هیوادونو لاس لرل نه ردوي خو وایي چې یوازې 95 ډلې د طالبانو په ملاتړ د دې ولایت د ولسوالیو مرکز په نامنیو کې لاس لري.
جنگ افغانستان همه بیرونیا ته ویل
د افغانستان د جګړې ملاتړ بهرنیان کوي. 115 ډلې په هرات ولایت کې زموږ په وړاندې مبارزه کوي. 11 ترهګریزي ډلې د هرات ولایت په مرکز کې فعالیت لري. درې ډلې مو په مرکز کې لمن زوړي. که هر څوک لاس وهنه وکړي زموږ دشمن
دی. نابود کړي هر کس چې دخالت میکنه دشمن موس.
هرات د افغانستان یو له مهمو اقتصادي ولایتونو څخه دی خو په دې ولایت کې نامنی او په دې نامنیو کې د بهرنیو هیوادونو لاس لرل هغه مسله ده چې تل یادونه شوي. په هرات کې سړی تختونی او د طالبانو له لورې د دې ولایت په ولسوالیو مرکز کې بریدونه هغه څه دي چې هرات والی د امنیتي ځواکونو د تشکیل په زیاتېدو سره د کابو کولو خبره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کابل د ناامنیو په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په کابل یوه ویره خپره ده او د خلکو د ژوند برخه ګرځېدلې. نیویارک ټایمز د کابل ښار له ځینو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. له هغې ډلې د تایمني یو ځوان دوکاندار شمس الله امینی ورته ویلي، کله چې موټر کې کینی ډارېږي، پیاده ځي هم ډارېږي، دوکان کې هم ویره لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه ویره او ترهه له پخوا د افغانانو د ژوند یوه برخه ګرځېدلې او ورسره ورسره د طالبانو د مرګونو بریدونو احتمال هم ځي. د ورځپاڼې په لیکنه سره له دې چې په دوحه کې د طالبانو او دولت خبرې روانې دي، داسې احساس کیږي چې په کابل کې ژوند ډېر له نازک پړاو تیریږي. د کابل ښار په تایمني سیمه کې د دوو ښځینه قاضیانو وژل کېدو ته هم د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې اشاره شوې ده. نیویارک ټایمز په دې تړاو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي، افغانستان له هغه څه کړېږي چې ښکاري یوه سیستماتیک وژنه روانه ده او نړۍ یې ننداره کوي. یکشنبه سهار 8:30 بجې د کابل په تایمني کې د سترې محکمې دوه قاضیانې، قاضي زکیه هروي او قاضي قدریه یاسینی، په ډزو سره ووژل شوې. ګارډین برټانیایي ورځپاڼې هم د همدغو دوو قاضیانو د وژل کېدو په تړاو یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د قاضي زکیه هروي د ورور حاجي مصطفی هروي له قوله لیکلي چې سهارنۍ باندې لګیا ول چې د ډزو غږ یې واورېد او ماشومانو چیغې کړې. په برید کې لومړی موټر چلوونکی په نښه شوی و او وروسته په قاضیانو ډزې شوې وې. قاضي زکیه هروي په تندي په مرمۍ لګېدلې وه او ځای پر ځای سا ورکړې وه. ګارجن هم د ویرې او ترهې یادونه کړې چې په کابل حاکمه دا او لیکلي دي، په ځینو سیاستوالو، خبریالانو، فعالانو او دینی عالمانو باندې ترادفي بریدونو وروسته د کابل اوسیدونکي په ویره کې دي. د وژل شوي قاضي زکی ورور مصطفی هروي ویلي، فکر یې نه کاوه چې د دوی کورنۍ د هم په روان تاوتریخوالي کې د ویر په ټغر کېني. که څه هم چا په کابل کې د دوو ښځینه قاضیانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د هروي کورنۍ وایي طالبانو یې خور ور وژلې ده او د حکومت چارواکي هم په ساتنه کې ناکامه ثابت شول.
په کندوز کې ښکاریان د زهري موادو په وسیله د مرغیو ښکار کوي. په دې ولایت کې د مرغیو ښکار د ځینو لپاره د عاید په یوې سرچینې بدل شوی او په دې ډول لارو، دښتو او ځنګلونو کې مرغان ښکار کوي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي هغه لارې چارې چې دا ښکاریانې د مرغیو د ښکار لپاره کاروي، د مرغیو د نسلونو د ورکاوي سبب کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
هغه مرغان چې د ژمي په سړه هوا کې کندوز او شاوخوا ولایتونو ته راکډه کیږي، خای په دې نوی خبر چې دا سیمه د جګړو له کبله یوازې د انسانانو لپاره نه بلکې ناقانونه ښکار مرغانو لپاره هم خطرناک کړي. د کندوز دښتې دا محل د مرغانو له هغو ښکاریانو ډکې دي چې د ښکار لپاره د زهري موادو په شمول له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د ښکار دې بڼې د افغانستان په شمال ختیځ کې د ځینو مرغانو د نسل د کمیدو اندېښنې پیدا کړي. قزلاق، شاروګانې، شمتورې، ساچ او نورې ښکار شوې مرغۍ په بازار کې یوه دانه له 100 افغانیو نیولې تر 150 افغانیو پورې پلورل کیږي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 35 کلن امین الله چې له 100 کلونو راهیسې ښکار کوي وایي، که څه هم دا مرغۍ په دام کې نیسي، خو داسې ښکاریان شته چې د زهري موادو په ذریعه مرغۍ ښکار کوي.
چرای باندې مولو، جال باندې میسو، او باندې وسه دا واره موسم سی بیا ملاتای راخلو. کوم ځای کې چې واره یالته ایره را پاشو، هغه ځمکه تورو مرغۍ فکر کې سیمدا وځه او تدانه بیا دلته غنم یا وریجو کې ملاتای اخیړو او دا مرغۍ تاسو په دغه ملاتای باندې ډیر ځات نیول کیږي. دا بیا راوړو بازار ته خرڅو، هم موږ ته ګټه ده او هم خلک اخلي لدنه استفاده کوي.
په زهرو د مرغانو دا ډول ښکار د چاپیریال ساتنې کارپوهان اندېښمن کړي دي. په کندوز کې د چاپیریال ساتنې د ریاست د چاپیریال د ساتنې کارپوه محمد رفیع ایوبی وایي، په شمال ختیځ زونه او په ځانګړې توګه په کندوز کې د ساج، شاروګانو، قزلاق او نورو مرغانو نسل په دې خاطر مخ پر کمېدو دی چې ښکاریان د دام پر ځای د زهري موادو په ذریعه ښکار کوي.
د کندز پرندوی مشهور کیاس
د کندز په ځنګلونو او دښتو کې هر ډول مارغان موجود دي چې مشهور یې مړزان، کبک کناری او کبک درې دي. خو له بده مرغه پرته له دې چې خلک د دې مارغانو په ارزښت پوه سي، ښکاریان یې د زهري موادو په ذریعه ښکار کوي او دې وضعیت موږ اندېښمن کړي یو.
ښاغلي ایوبي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه، که څه هم حکومت د ښکار دا بڼه منع کړې، خو په دې ولایت کې لا هم د مرغانو او وحشي ژوو ناقانونه ښکار ادامه لري. د کندز د کرنې، مالدارۍ او بلګونې د ریاست د حیواني روغتیا د امارت چارواکي وایي مرغان د فصلونو او چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم رول لري او ډله ایز ښکار یې پر فصلونو او چاپیریال ناوړه اغیزه کولی شي. د دغې ادارې یو کارکوونکي سید قنداغا مسوی په دې اړه وویل:
پرندگان د اینجا از بین بره، یعنی اینمی ملخ ها باز هجوم میرن بالای حاصلات ما، حاصلات ما را از بین میبرن.
کله چې مرغان د ښکاریانو له لورې له منځه یوړل سي، نو زموږ شنه فصلونه او باغونه د مضره حشراتو او د ملخانو له ګواښ سره مخ کیږي او له منځه یې وړي. که د مرغانو شمیر کم سي یا یې نسل له منځه ولاړ سي، ملخان به د کروندګرو شنه فصلونه له منځه یوسي.
روغتیا پالان د هغو مرغانو د غوښې خوراک انسانانو ته هم زیانمن بولي چې په زهرو ښکار شوي وي، ځکه د دوی په وینا مرغانو خوړلي زهر د دوی په وجود کې پاتې کیږي او د انسانانو وجود ته داخلیدای شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان دیموکراتیک غورزنګ یا پی ڈی ایم خبرداری ورکړی چې په جنوري او فبروري میاشتو کې به د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي. دوی غوښتنه لري چې صدر اعظم عمران خان له واکه لرې شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز صالح محمد صالح اوروي.
د پاکستان د حکومت د سیاسي اپوزیسون ائتلاف چې نه سیاسي ګوندونه پکې شامل دي، په ټول پاکستان کې د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو د کولو خبرداری ورکړ. دوی وایي دغه مظاهرې به تر هغو روانې وي چې عمران خان د صدارت له څوکۍ لرې سوی نه وي. د 2020 لدی کال په نوامبر او دسمبر میاشتو کې هم په لسګونو زره کسانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې وکړې او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو تر څنګ له سره د شفافو ټاکنو غوښتنه وکړه. د مظاهرو او اعتراضونو برخول ایدال لري چې عمران خان د 2013 لدی کال په ټاکنو کې د پاکستان د ځواکمن پوز په مرسته په تقلبي رایو واک ته رسول سوی دی. په ملکی چارو کې د پوځي ادارو مداخله پر آزادو رسنوی محدودیتونه او د مدني آزادوی ځپل هغه نور تورونه دي چې د اپوزیسون ګوندونه یې پر صدر اعظم عمران خان پوری کوي. خو صدر اعظم عمران خان او د پاکستان پوځ دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان له اپوزیسون ډلو جوړ د ډیموکراتیک غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي نن سیشن بابا په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیسون د ودانۍ مخې ته مظاهرې وسی. د هغه په خبره عمران خان د خیریه مرستو په نوم بس پنټولوي او پر سیاسي کړکیچ یا پټاکونه کې پر درغلي لګوي. پرون دوشنبه د پاکستان د ټاکنو کمیسون د خپلو مالی سرچینو په اړه د معلوماتو نه ورکولو له کبله د 1450 سناتورانو د ملي او ایالتي اسمبلیو د استازو غړیتوب وځنډاوه. په دوی کې د مرکزی حکومت درې وزیران هم شامل دي. په پاکستان کې د 2018 لدی کال د ټاکنو د قانون لمخې سیاستوال او سیاسي ګوندونه له بهره د مالی مرستې د منلو حق نه لري. د قانون پر اساس د ملي اسمبلی او ایالتي پارلمانونو غړي باید هر کال د دسمبر میاشتې 23 نیټې خپل شتمنۍ او مالی سرچینې ثبت کړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په فلسطین کې د برېښنا او انټرنیټ نشتوالی زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي آنلاین شوي، فلسطیني کوچنیان په ځانګړې توګه له دې ستونزې اغېزمن شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
یارلس کلنه وعد بشارت په غزه تړنګ کې د غره په لمن کې رمه هم پیایي او په ورته وخت کې د خپلو زده کړو هڅې هم کوي، خو دا نسي کولای له آنلاین صنف سره وصل سي. برق ته د نه لاسرسي او د ټکنالوژي له لارې له لیرې واټنه زده کړې د دې لوی ستونزې دي. دا وایي
په حضور راح يتسجل عليه غياب راح يروح عليه مواد
ما و نکره شول چې د انټرنیټ د نشټوالي لکبل له ټولګي سره وصل شم او ما رمې ته پام کاوه. زه وروسته لسم سره وصل شوم خو درس ختم شوی و. زه له ستونزو سره مخامخ یم ځکه انټرنیټ نشته او خور مې هم انلاین زده کړې کوي خو اوس نشي کولای.
دا وای چې په کور کې یو تلیفون لري او کله چې پلار رمه پیایي تلیفون له ځان سره وړي او چې کور ته راسي د شپږ اولادونو ورته سترګې په لاره وي. وروسته هر یو په نوبت د همدې تلیفون له لارې آنلاین درسونه وایي. د وعد کورنۍ نسي کولای د ټولو لپاره تلیفونونه وپیري خو د وعد مشره خور شپاړس کلنه شیما وایي که دوی تلیفونونه ولري هم د برېښنا او انټرنیټ د نشتوالي له کبله آنلاین زده کړو ته دوام نسي ورکولای. د اسرائیل تر ولکلاندې غزې تړانګې بدوي وګړي له کلونو راهیسې د برق د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي او بې وزلي او کرونا ویروس د دوی ستونزې څو چنده کړې. د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په 2019 کال کې راپور ورکړی و چې د غزې تړانګې په سی سیمه کې 40% بدوي کورنۍ برق نه لري.
د ازادۍ راډیو د نن سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې په څو شیبو کې د ژوند رنګونه یو نوې برخه درته وړاندې کوو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د هلمند ولی په مرکز لشکرګاه کې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څیړنې سپارښتنه کړې. ولی عبدالنبی الهام ویلی چې د ولسوال حقیار وژنه یو تروریستي عمل دی او ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي. افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ څو کلي له طالبانو تصفیه کړي او په دې ترڅ کې څلور طالبان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د استولو خبر ورکوي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمرینی مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګید. د بایدن د لوړې رسمي مراسم سبا د جنوري په 6مه نیټه په پام کې دي. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې د حکومت پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی پرون د مسکو په خیم کې ښار کې د پولیسو له ماموریت څخه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل حکومتي چارواکو ورته ویلي دي چې که هر څوک غلی نه شي نو وبه ورژل شي. او بیا هم په روسیا کې د کورونا پر ضد د واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمیر اوسیدونکي پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. روسیې د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی.
د ژوند رنګونه
اسمت الله ما د غزنی ولایت نه
خیس مت الله جان په غزنی کې څنګه دی میله زاین نشته کورنۍ زی نزی
په غزنی کې خو په وختانه ته د غزنی شاوخوا امنیتی حالات سم نه دی نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو مېرتو ته ځلته د ښار شاوخوا زیارتونه دی او غونډیو ته وځي خو هغه دومره شنې نه خصوصا په دغه کې په سرلی کې نو بیا هم خلک وځي خلک مطلب هغه د ژوند د غسته ورسره
یعنی خلک غواړي چې لاړ شي میله لزه یو تا فامیلونه او د کورنۍ ذهنیتونه اوس دې ته آماده شي چې کورنۍ پریکړه لاړ شي
ولا اکثره کورنۍ ځي خصوصا د ښار کورنۍ چې د ښار چې دغه سي دي خلک مخکې نه ډېر آزاد فکر دي نو غوي ځي عموما
تاسو خپل تللې سي کورنۍ سره
مونږ زه خپل خو نه يم تللې خو ما کورنۍ تللې ده
اته ویل کورنۍ چې مزاحمتونه ستونزې څه خبرته نه وي
د څه خاص مزاحمتونه نه ځکه ټول خلک په یو ځای وځي دومره خاص مزاحمت نه یو
که مثلا میله ځای نه د خیره جوړ شي په غزنی کې امنیت راشي یعنی خلک علاقمند چې لاړ شي
نو چې میله ځای نه جوړ شي خلک به تبان ځي نو د خو انساني اړتیا هم ده کنه یو ریفرشمنت او یو دغه انسان ضرورت لري نو خامخا به ځي چې ځای نه جوړ شي خو د دې چورتلونکو کې جوړ شي
غوښتنه مو سره
ولا غوښتنه هم دا د سي بس لګ لګ د امنیت او د دې لپاره کار وسی امنیت خسي ان شاء الله نور به ځای نه مارو نو پارکونه او دغه سي نور ځای نه جوړ شي به خلک ګرځي چکر دې او دې بهر وتلو لپاره
ډیره زیاته مننه